ද වෂිංටන් ඩීසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده د ډیو رادیو په سارانه خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم اندې تو ورځ کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 12 نیټه ده په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو کوم لړ پام شي د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته د امریکای صدر جو بایدن 13 ورځ په نیویارک ښار کې د 9/11 ترهګر حمله شلمې کلیزې په مناسبت سره په دریو غمجنو دستورو کې ګډون کړي نوموړي په نیویارک ښار کې د دغه خونړۍ پیښې په یاد کې تابع شوی دستوري ته ویلي دغه خونړۍ حمله امریکایانو ته د یووالي درس ورکوي او په کابل کې سلګونو خزو پرون په داسې وخت کې د طالبانو د حکومت په پلوي مظاهره کړي چې په 13 ورځو کې په کابل هرات او بدخشان کې خزو د خپل حقونو او په حکومت کې د برخې لرلو لپاره د طالبانو په ضد مظاهره کړي وي خو طالبانو یې مخه نیولې وه او په پاکستان کې کلادم ګرځول شوی ډله تحریک لبیک یو ځل بیا په انتخاباتو کې برخه اخلي چې په ضد یې په سوشل میډیا سخت نیوکه روان دي او ست خبرونو تفصیل امریکای صدر جو بایدن 13 ورځ د 9/11 ترهګر حمله شلمې کلیزې په مناسبت سره په دریو غمجنو دستورو کې ګډون کړي نو موړي په نیویارک ښار کې د دغه خونړۍ پیښې په یاد کې تابع شوی دستوري ته ویلي د خونړۍ حمله امریکایانو ته د یووالي درس ورکوي او یو کېدل به امریکای ته خپل اصلي روح ورکړي نو موړي سره په دې سفر کې دغه خزه میرمن جل بایدن هم و د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریس او د برتانیې ملکې الیزابت هم په د خونړۍ بریدونو کې د وجل شو کسانو د کورنۍ سره د غمرازي بیانونه ورکړي دي تیر ورځ په امریکا د خونړۍ بریدونو شل کاله پوره شو په کال 2001 کې د سپتمبر په 11 نیټه نورلس ترهګرو سلور د سورلو جازونه تختولي چې پکې دوه جازونه د امریکا تر ټولو دنګو ودانیو ورلد ټریډ سنټر او بل د واشنگتن سره نږدې د پوځي مرکز سره جنگولي په دغه بریدونو کې نږدې 3000 امریکایان وجل شو چې پړی القاعده ترهګر ډلې منلې و امریکا د القاعده د ختمولو لپاره په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړو او هلته د شل کالو جګړې ورستو خپل میشن د اگست په 1/15 نیټه سره ترسولې په دغه جنگ کې د امریکای 315 پوځیان هم وجل شوی او د 100,000 نه زیات افغانان پکې هم وجل شوی دي د امریکا سره د مرستو په سر په پاکستان کې هم تر هغه وروډلو په بمی بریدونو او حملو کې د 30,000 نه زیات پاکستانیان وجلی چې اکثریت پکې رپختنو دي او په کابل کې سلګونو خزو پرون په داسې وخت کې طالبانو د حکومت په پلوي مظاهره کړي چې په 13 ورځو کې په کابل هرات او بدخشان کې خزو د خپل حقونو او په حکومت کې د برخي لرلو د پاره مظاهره کړي وي خو طالبانو یې مخه نیولې و طالبانو په کابل ښار کې په هر ډول مظاهره بندیز لګولې او وایي څوک به له اجازه بغیر مظاهره نشي کولای ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت دغه ګام غندلې دي او د افغان صدر اشرف غني په حکومت کې د ولسمشر دمرستیال امر الله صالح کورنۍ وایي طالبانو په پنشیر کې د امر الله صالح ورور روح الله صالح تیزندې کړي او وسیه کورنۍ دغه د جسد خخولو ته هم نه پریږدي طالبانو په دې اقلا سندي ویلي خو وايي د امر الله صالح ورور په پنشیر کې د طالبانو سره د جګړې په وخت وجلې شوې ده بلخوا په جنیوا کې به سباله د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان سره د مرستو په لړ کې نړیواله غونډه کیږي د ملګرو ملتونو د خوراک اداره وایي په افغانستان کې د خوراکي توکو سخت کمی ده دغه ادارې لخوا تر سره شوی یو نظر پوښتنه خای د افغانستان په سلور درش ولایتونو کې 93% خلک د خوراک د کمی سره مخ دي او په پاکستان کې کلادم ګرځول شوی ډله تحریک لبیک یو ځل بیا په انتخاباتو کې برخه اخلي چې په ضد یې په سوشل میډیا سخت نیوکه پاریدلې دي د پاکستان د حکومت لخوا لا قانونه ګرځول کېدو وروسته خیالخیزه مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان کې د اتوار په ورځ کېدونکې کنټونمنت بورډ انتخابونو کې په چټکتیا سره برخه اخلي د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري دان رسپانه ته ویلي د پنجاب حکومت لا تر دې دمه تحریک لبیک لا قانونا ګرځولو د پاره سپریم کورټ ته خواست هم نه دی ورکړي خو زیاته کړي دا چې ډیر ضربه د خواست اعلی عدلیه کې جمع کړي شي یاد ډلې د دین اولاندې د پاکستان د واکلاندې کشمیر په انتخاباتو کې برخه اخیستې و د پاکستان په واکمن تحریک انصاف ګوند نیوکه کیږي چې دوی په هیواد کې د سختدري زړلو په لوي کوي حکومت د مخالفه ګوندونو دغه ډول تورونه بی بنیاد بلي او د پاکستان هوایی شرکت یا پی ای ای د خالی پورز ویلی دوی لیواله دی چې اسلام آباد نه کابل ته د تجارتی یا کمرشل پروازونو د بیا شروع کولو چارې ګړندۍ کی، خو په دې برخه کې کومه ورسته پریکړه نه ده شوې. او د امریکای ډالر په مقابله کې پاکستانی روپی یو ځل بیا ارزانه شوې ده. پوهان وایي دا مهال د پاکستان درآمدات زیات شوي او پاکستان کې ډالر کم دی او غوښتنه یې زیاته ده، چې له امله د پاکستان روپی د فشار لاندې ده او نرخ یې پر لپسې غورځیږي. او د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې آی ای ای مشر رافیل ګروسی به نن د ایران په بلنه د دغه هیواد په سفر ځي. د نوموړي سفر په داسې وخت کې تابعه شوی چې راتلونکي اونۍ به د ایران د جوهري پروګرام په سر د نړۍ 15 هیوادونو خارجه وزیرانو مهمه غونډه کیږي. د جوهري پروګرام په سر د امریکې او ایران د چارواکو غونډې هم روانې دي. نړۍ د ایران سره د جوهري پروګرام په سر په کال 2015 کې لوازنامه کړې وه، خو امریکا د دغه تړون نه صدر ترامپ په کال 2013 کې بهر کړې وه او په ایران یې نور سنگین بندیزونه لګولي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري، دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په امریکا د 9/11 د ترهګر حملو شل کاله پوره کېدو په مناسبت سره د دغه پیښې په یادګار لویه غونډه شوې ده، چې پکې امریکایي صدر جو بایدن، مهمو چارواکو، د وژل شوو کسانو خپلوانو او د سونو په شمیره کې عام ولس ګډون کړی دی. ګډونوالو وژل شوو کسانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي او د هغوی په کشید شوي نمونو یې ګلونه کېښودل. تفصیل د نیویارک نه د ډیو رادیو خبريال فضل الله په خپل رپورت کې وړاندې کړی.
په نیویارک کې د 9/11 د پیښې شل کال پوره کېدو په مناسبت دستوره د خالی پر ورځ شوې، چې پکې امریکایي صدر جو بایدن سره د خپل کورودان جل بایدن، پخوانی صدر باراک اوباما، د هغه کورودان مشل اوباما او نور ګڼ شمېر چارواکو، د وجل شو خلکو خپل خپلوانو او د زرګونو په شمیر کې عام ولس ګډون وکړو. له دې وړاندې په یو ریکارډ شوي پیغام کې امریکایي صدر جو بایدن وویل چې څوک ستاسو حوصله ګوري دا نړۍ ته حوصله ورکوي. دا هیله لرو چې شل کال وروسته به ستاسو د خپلو خپلوانو یادونه به ستاسو په شونډو مسکا راولي، خو بیا هم په سترګو کې اوښکې شته. هغه په ټولو امریکایي وګړو اتحاد زور ورکړو او وی ویل چې اتحاد او مزاحمت د هغه غم مقابله کوي. د 9/11 وروسته نسل د خپل خدمت نلارې تر هغه ته ځواب ورکړو. که څوک امریکا ته زیان رسوي دوی به کله هم معاف نه کړي. امریکایي صدر په خپل پیغام کې د هغه 2009 کسان چې په دې پیښه کې وژل شوي وو او تعلق یې د شاوخوا لسکم سل قانون سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. د یاد وړ ده چې شل کال وړاندې دوه الوتکې د سپتمبر په 11 سهار په 9:00 د ټوین ټاور سر جنگل شوي. په دغه پیښه کې په مړو کسانو کې 19 هغه کسان هم شامل وو چې دا دوه الوتکې تختولې وي او دا برید یې کړی وو. صدر بایدن د دغه ترهاګرو هم ذکر وکړو او وی ویل چې دغه 19 کسان هیڅوک نه یادوي او نه به کومه نخه موجود وي، نه به څوک کله معاف کړي. د 9/11 شل کال پوره کېدو په مناسبت د جمعې پر ورځ د نیویارک گورنر کیتی هوچل هم ویلو شل کال وروسته هم دوی دا پیښه په شدت سره محسوسوي. هم دا وجه ده چې کلکې ارادې لري چې بیا به کله هم داسې نه کیږي. د 9/11 د پیښې شل کال په داسې حال کې پوره شو چې د اگست په 1 امریکایي صدر هغه جنگ ته د پای ټکی کېښودو چې د دې برید وروسته په افغانستان کې د القاعده وسلوالې ډلې په ضد پیل شوی و. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی ریډیو ده. امریکایي بونی جیفرید د 9/11 یا د سپتمبر 11 د پیخي هغه مرمنده چې دغه هرڅه په خپل سترګو لیدلې دي، ډیر خلک یې ژغورلې دي. نو مول سره په نیویارک کې د ډیوه خبريال فضل الله د دغه ورځې د حالاتو او تاثیرات په اړه خبرې اترې کړې. راځي چې په ګډه دغه مرکه وورو.
And as we got closer down to Broadway and Church,
دغلت دوری وی خلکو منډي وهله. کله چې مونږ چرچ ته نږدې شو نو هلته د پیژندلو خلکو د تیبي عملی سره مو خبرې وکړې. مونږ وکتل چې په ساوت ټاور کې اور لګېدلې و.
We looked up and at that point we were looking at the South Tower on fire and
ډیر چت لګی را روان و. تکه چې د لګي یو جهاز روان و. دغه وخت یو پولیس افسر مون ته وویل چې مونږ باید له دې ځایه لاړ شو او هغه ځای ته لاړ شو ځان ورسو کوم چې د راغونډېدو لپاره مخصوص دی. په دغه وخت کې مغرب وخت یو ځای مختص و. مونږ په دغه وخت کې پولیس افسر ته وویل چې مونږ ته خو هیڅ معلومه نه ده چېرته لاړ شو، نه د دې ښار په اړه زیات معلومات لرو. مونږ ته وویل شو چې لویدیځ اړخ ته لاړ شي. کله چې مونږ د لویدیځ اړخ ته د لوی لارې ته راغلو نو هغه سمولی دل چې کلمو په چن کې نو لیدلی ونه مو کتلې. لکه تاسو به د چن په اړه فلمونه کتلې وي. دلته اور لګېدلې و او ونه اورو. یو وخت کې زه په یو سیس د پاسه را تیر شوم او زما په خیال دا ده چې ملا او پخه وه. ما خپل ملګري ته وکتل او ورته مې وویل چې اوس یو چا په پخه را تیره شوم.
I just ran over someone's leg. So we reported to Chief Charlie Wells in the South Tower.
موند ساوت ټاور چیف چارلی ویلز ته راوستل شو. په دغه وخت کې موږ درې کسان راوستل، دوه روغ او یو مازوره. ما مازوره تن راوستل او په سټریچر مو واچولو. دوه زنانه هم وي او ویل شو چې په یو اړخ او بل اړخ ته مه ګورئ، بس نیغ لاړ شئ. بیا مونږ بل اړخ ته لاړو. بیا هغه زنانه چې څوک مزوره وه سکوټر ورله ورته خپل پکارو. بل تن لاړو د هغوی سکوټر یې راوستلو. بیا مونږ ساوت ټاور دننه لاړو.
And Captain Karen Deshore sent in another person to get the scooter. Scooter came back. We're regathering ourselves to be redeployed back into the South Tower lobby. It was very difficult.
د یو بچ پاتې کیدونکو او ژغورل شوی تن په هیڅ تر ډیره ګرانه ده، ځکه چې زه بچ شم. ډیر داسې خلک چې ما پیژندل په دغه پیښه کې مړه شو. د 9/11 په ورځ او وروستو دې ځای ته کتل زما هغه وخت خوښ و چې کله دلته خندان یا بیریر لګول شوی و، ځکه چې خلک دې ته د یو پارک په نظر ګوري او قدر یې نه کوي. او هغه خلک چې مړه شوي دي خو زمونږ اتلان دي، د هغوی نومونه درج دي، فکر یې ژوندی دی. خو دغه خلک د چا مور، د چا پلار، ورور، تره ماما سوی یا لور، تره یا ماما هم وو. څوک د هغوی درد نه شي محسوسولی چې دغه خلکو محسوس کړی و.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وایس اف امریکا دی بتا غوږی په کابل کې سلګونو خزو پرون په داسې وخت کې طالبانو د حکومت په پلوي په کابل یونیورسيټي کې مظاهره کړې چې په تیرو ورځو کې په کابل، هرات او بدخشان کې خزو د خپل حقونو په حکومت کې د برخو اخیسترو د پاره مظاهره کړې وي، خو طالبانو یې مخه نیولې و. طالبانو په کابل ښار کې په هر ډول مظاهرو بندیزونه لګولي او ویلې دي څوک به هم د اجازه نه بغیر مظاهره نشي کولای. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت د دغه ګام غندنه کړې ده. په دې اړه نور تفصيل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
په کابل ښار کې پرون شاوخوا 300 شذو د 11 سپتمبر شلمه کلیزه د طالبانو د هغه حکومت د پلوي په بڼول منځله چې یو شذ هم پکې نسته او نه د اشرف غنی د تیر حکومت غونډي د شذو چارو وزارت اعلان کړی دی. دغه شذ لمړی د کابل پربانی په هونتون کې په یو تالار کې راغونډي شوی وي او د طالبانو په پلوي ویناوي کولې. دوی ټولو تورې چادرې او نقابونه اغوستي وو، ل سره تر پښو داسې پټوي چې د جنو خو حتی سترګې هم نشکارې دي او ډیرو په لاسونو دستانې هم په لاس کړې وي. د غوښدو ورسته له پهونتون د باندې لاریون وکړ او د افغانو شذو د تیرو ورځو له احتجاجونو سره یې توپیر داو چې هغوی ته هم وسلوال طالبان په مخ کې او مخامخ ولاړو او د دوی مخې نه ولا او د پرونی لاریون مخ ته او څنګ ته هم وسلوال طالبان روان وو، خو شذو ته ورشا کړې وه او د دوی امنیت یې ساته. د غوښدو داسې شعارونه ورکول. دوی په لاسونو کې بینرونه او شعارپاڼې راخستی وي چې په پښتو، دری او انګریزي ژبو او پرځینو یې لیکلي وو. موږ د مجاهدینو له چلند ډاډمن یو، موږ د نر او ښځو ګډ تعلیم نه غواړو، زموږ حقونه په اسلام کې خوندي دي او داسې ډیر نور شعارونه هم وو. د مظاهره ترتیبونکو وایي د مظاهره غډونکوونکې د پهونتون زده کوونکې وي. دوی اکثره د طالبانو د حکومت په پلوي ویناوي وکړي او ځینو یې له طالبانو وغوښتل چې د شذو مسایلو ته هم توجه وکړي. یوې شذې چې نوم یې نه دی څرګند طالبانو ته وویل
د شذو تعلیم، کار کولو او روغتیا ته باید لومړیتوب ورکړی سي او جدي توجه ورته وسی. د غریبو او کند شوزو د ستونزو حل کولو ته هم باید زیاته پاملرنه وسی او له شوزو سره د مرستو لپاره د بیت المال ته هم پام وکړي.
پر ټولنیزو رسنیو ګڼ شمیر خلکو په کابل کې د طالبانو په پلوي د لاجون کوونکو شذو پر چادرو او نقابونو حیرانې څرګند کړي او ډیرو ویلي چې داسې حجاب یې په افغانستان کې څه چې په اسلامي هیوادونو کې هم نه دی لیدلی، چې حتی د شذو سترګې هم پکې پټې وي. د حبیب الله خان په نوم ځوان پر ټویټر لیکلي، دا عربي جامه ده، د افغان ښځې جامه نه ده. د حبیب خان په نوم یو بل ځوان پر ټویټر د طالبانو د ملاتړ کوونکو شذو پرونه یک سپور کړی او ورته لیکلی دی، بے چیری افغانستان. د زهره امان په نوم یو شذې لیکلی، دا زموږ پیژندنه یا شناخت او کلتور نه دی. د ناطق ملک زاده په نوم یو افغان خبریال او ټولنیز فعال پر خپل ټویټر د کابل پوهنتون د یو زده کوونکي له خولې لیکلی، طالبانو موږ په زور راوستو او تورې جامع راکړې چې د پوهنتون په حال کې یو غنټه کښینو. دوی موږ ته وویل کتا سره را نسی نو له پوهنتون به وایستل سي او بیا به چیرې هم پوهنتون ته لاړ نه سي. خو دا خبره معتبرو خبري سرچینو نه د تایید کړي چې طالبانو د شذې په زور د ځان په ملاتړ لاریون او پوهنتون ته وربللې وي. د طالبانو ملاتړ مظاهره کوونکو شذو هغه شذې وغندلې چې په تیرو څو ورځو کې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو او د پاکستان پرضد مظاهره کړې وي. په تیرو ورځو کې چې شذو په کابل کې پر لپسې لاریونونه وکړل، دوی غوښتنه کوله چې په حکومت کې د شذو ته هم برخه ورکړل سي او د تیرو شلو کلونو حقونه دې خوندي سي. طالبانو نه یوازې د دوی د سرویشلو لپاره څو ځای هوایی ډزې وکړې، بلکې په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې شذې په لرګیو هم وهلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وړمه ورځ په کابل کې پر احتجاج کوونکو د طالبانو د بندیزونو او تشدد غندنه کړې ده او ویلي دي چې تر اوسه په دغو مظاهرو کې لور کسان وجل سوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاندې روینا شامداسانی د سپتمبر پر لسمه په یو بیان کې وویل، په افغانستان کې کېدونکو مظاهره د انساني حقوقو د نړیوال قانون لمخه جواز لري، خو واي پر دې برسره طالبانو د دغه مظاهرو په وړاندې سخت ګامونه اخیستي دي. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
پاکستان کې کلادم ګرځول شوی ډله تاریخ لبیک یو ځل بیا په انتخاباتو کې برخه اخلي. رپورټونه وایي نن یعنی د اتوار په ورځ په ګرد پاکستان کې کېدونکو د کانټونمنت بورډ انتخابونو کې د تحریک لبیک ډله په چټکتیا سره برخه اخلي. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ډان رسپانه ته ویلي
د پنجاب حکومت لا تر دې دمه تحریک لبیک لا قانون ګرځولو د پاره سپریم کورټ ته خواست نه دی ورکړي، خو زیاتوي ډیر ضربه د خواست اعلی عدلیه کې جمع کړي شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال الیاس خان په ریپورت کې.
تقریبا 15 میاشتې وړاندې د حکومت لخوا لا قانون ګرځول کېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان نن د اتوار په ورځ کې دونکي د کنټرولمنټ بورډ انتخابونو کې برخه اخلي. په دې انتخابونو کې د برخه خستونکو نوملړ تر مخه خیړخیزه مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان د ټولو نه زیات 55 امیدواران د پنجاب نه کنټرولمنټ بورډ کې ادرولي دي. د سینس پک کنټرولمنټ بورډ کې سلیریش او د خیبر پختونخوا دوه کنټرولمنټ بورډ کې خپل درې امیدواران ادرولي دي. البته بلوچستان کې دوی خپل امیدوار نه دی ادرولي. د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری ډان رسپانی ته ویلي چې پنجاب حکومت لا تر دې دمه د تحریک لبیک پاکستان لا قانونا ګرځولو لپاره سترې محکمې ته خواست نه دی کړی، خو زیاته کړه چې دوی به ډیر زر عدالت ته دا خواست وکړي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د روان کال اپریل په 15 نیټه په تحریک لبیک پاکستان باندې هغه وخت بندیز ولګولو کله چې د دوی پلویانو د ګوند مشر صاد رضوی په گرفتارۍ په ګرد هیواد کې د تشدد نه ډکې مظاهرې کړې وې چې پکې د سلور امنیتی چارواکو په شمول سلور کسان مړه او په سونو ټپیان شوي وو او حکومتي او شخصي ودانو او گاډو ته هم زیان اوریدلې وو. د تحریک لبیک پاکستان تر مخه دوی احتجاج هغه وخت پیل کړی وو کله چې حکومت دوی سره شوي د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د سپکاوي په سر د پاکستان نه د فرانس سفیر اوخکلو د ژمنې قرارداد پارلیمان ته وړاندې کولو کې پاتې راغلو. وی او ای ډیوه چې د پاکستان ټول ټاکنو کمیشن پخوانی سکتر قمر دلشاد نه پختل چې د حکومت لخوا لا قانونا ګرځول شوی یو سیاسي ګوند څنګه په انتخابونو کې برخه اخیستل شي، نو هغه وویل
کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 17 یہ حکومت کے صلاحیت پر ہے، لیکن حکومت کو فوری طور پر 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریفرنس داخل کرنا پڑے گا.
دا آئین اور لسم مادے دلاندی حکومت یو گن لا قانون گرزولشی خودے لڑکے آئین دا ہم وائی چی پینزل لس رزو کے دننا با حکومت تا سپریم کورٹ کے ریفرنس یا خواست چا مکول وی اور ترکو میں پورے چی سپریم کورٹ فیصلہ نوی کڑی نو دا گن ترہاگا پورے لا قانون نشی گرزول کېده. د یادونه وړ ده چې کلدم تحریک لبیک پاکستان د دین وړاندې د پاکستان واک لاندې کشمیر کې شوي انتخابونو کې هم برخه اخیستې وه، خو ورته صبرې نه و ترلاسه شوې. تحریک لبیک پاکستان دا وخت سن اسمبلی کې درې غړي لري او چې کله په دې ګوند د سپریم کورټ لخوا بندیز ولګول شي نو بیا به دا غړي هم په دغه چوکو کې دونکو انتخابونو کې د آزاد امیدوارانو په توګه دوباره برخه اخلي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. د امریکای ډالر په مقابله کې پاکستانی روپی یو ځل بیا ارزانه شوې ده. د پوهانو وینا ده چې دا مهال په پاکستان کې درآمدات زیات شوې دي، پاکستان کې ډالر کم دی او غوښتنه زیاته ده، نو ځکه د پاکستان روپی د فشار لاندې ده او ورځ په ورځ نرخ په ښکته روان دی. نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال ریاض حسین پر ریپورت کې.
د اقتصاد پوهان وايي د دې باوجود چې د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره پر ریکارډ کچه زیاته شوه او د مرکزی بانک ذخیره 40 ارب ډالر ده، خو بیا هم د روپیه په قدر کې ورستر بلی کمی لیدل کیږي. او کاروبار کوونکي وايي د ډالر بیا د روپیه په مقابله کې دا وخت د 138 روپیه نه زیاته ده. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وايي تر کومه چې په درآمداتو کنټرول نوي ترلاسه شوه، د ډالر ډیماند یا غوښتنه زیاته وي او د هغې اثر د روپیه په بیه باندې پریوزي. دوایی د ډالر په مقابله کې د روپې قدر زکه کمیږي چې د پاکستان درآمدات پر ریکارډ کچه زیات شوې دي او د هغې له وجې د ډالر غوښتنه زیاته ده. په اګست او جولای کې درآمدات د میاشتې په حساب د 6 ارب ډالر نه زیات شوې دي. هم د دې له امله د ډالر غوښتنه زیاته ده او د پاکستان برآمدات دومره نه دي چې دغه غوښتنه پوره کړي. تر کومه چې زیات درآمدات کیږي هغه همره به پاکستانی روپې د فشار لاندې وي. د پیسو کاروبار کوونکي وايي په تیرو 14 میاشتو کې د روپې مقابله کې د ډالر بیا تر ټولو زیاته 138 روپے او 340 پیسې ریکارډ کړی شوې ده. او په تیر سلورو میاشتو کې د انټر بینک د شمیرې مطابق ډالر 45 روپے او سلور او یا پیسې ګران شوې دي او په دې کې 10 فیصد اضافه شوې. د دې وړاندې په کال 2019 کې پوهان وایي کله چې د پاکستان حکومت د نړیوالي مالیاتي ادارې IMF څخه د قرضو پروګرام اخستی وو، په لوزنامه کې لیکل شوی وو چې روپے به د مارکیټ مطابق خپل قیمت تړي او مرکزی بانک بنشي کولای چې د روپے قیمت په مصنوعي توګه کنټرول وساتي. په دې حق لاده اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي مرکزی بانک په مارکیټ کې د روپے قدر د کنټرول ساتلو لپاره کار نشي ساتلی.
سټیټ بانک انټروین کوي نه ایکسچینج ریټ کې، نو دغه وجه ده چې ډالر په برابر روان دي. 10 ارب ډالر زمونږ کرنٹ اکاؤنٹ خساره راتلی شي، نو د دې پرشر د وجه چې کوم دی روپے ډیره په تیزی سره لویږي او ډالر خيږي.
روانه میاشت د ستمبر په لومبه کې د پاکستان سره تړلې په گاونډي او علاقائي هیوادونو کې روپے پر ریکارډ کچا تر ټولو کم شوې ده. او د ایشیایي هیوادونو په دیار لسو کرنسو کې په دیار لس میاشتو کې روپے د ډالر په مقابله کې کم قیمت لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. دا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري. په خبرونه کې وخت شوه د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. استاد ظفر زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د امریکای او د ویتنام ترمنځ د کال 1915 پیتم نه راپدې خو د تعلقاتو د سمیدو ترمخي د دواړو ملکونو تعلقات اوس داسې حد ته رسیدلی دي چرته چې دواړو ملکونو د کورونا وایرس په شمول په نورو ډیرو مسلو خپل کې یو بل سره ملګرتیا کوي، چې پکې چا پیریال کې د بدلون راتلو او شریکو اقتصادي موقولو د ودی ورکولو مسلې هم شامل دي. د امریکای نائب صدر کملا هیرس د ویتنام په خپل اوسنۍ دوره کې ویتنام له د امریکای له طرفه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نورو لسو لکو ویکسینو ورکولو اعلان وکړو، کم چې به د فایزر کمپنۍ تیار کړی وي. د سره به ویتنام ته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ورکیدونکو ویکسینو شمیر د شپېتو لکو نه ووړي. نړیواله ترقۍ لپاره د امریکای اداره یو ایس ایډ او د رنزونو د قابو کولو مرکزونه دا وخت ویتنام ته د 23 میلیون ډالرو اضافي امداد ورکړي. دې امداد سره به د کورونا وایرس د مخنیوي د ویکسینو ویتنام ته رسول تونچی. د کورونا وایرس په حواله به د ویتنام د صحت نظام نور مضبوط شي او د کورونا وایرس او د نورو رنزونو د معلومولو د ویتنام صلاحیتونه به نور خشي. امریکا نن ورځ د ویتنام د ټولو نه دویم لوی تجارتي همکار او په دنیا کې د ویتنام د برآمداتو د پاره د ټولو نه په اول نمبر لوی ملک دی. یو ایس ایډ او د ویتنام د تجارت او صنعت ایوان خپلو کې د مفاهمت په یو یاداشتنامه د سختونه کړی دي. د دې ترمخه به تجارت کې د ویتنام د مقابلي صلاحیتونه زیاتول شي، د امریکانو کمپنو د پاره به د منډو د لټون موقع زیاتول شي او د چاپیریال په حق له به د ویتنام پالیسی مضبوطول شي. د مفاهمت د دې یاداشنامې له سبب به د چاپیریال د تحفظ کوششونه و د عمومي د زهرجنو ګیسونو اخراج برا کم کړي شي او د چاپیریال مسلې به په اوارې کړي شي. د صدر بایدن او د کملا هیرس حکومت د بشري حقوقو تحفظ لخپل خارجه پالیسي کې مرکزی حیثیت ورکړی دی. نائب صدر کملا هیرس د ویتنام خپل دوره کې د ویتنام د اولسي معاشري مرستو کا او په ویتنام کې د رائے خیال د سرګندولو د مذهبي عقیدو او د خپل مسلو د پاره په امننا کډول دراغونډېدو د آزادو په حق کې ویناګانی وکړي. د دې خبره په ګوته کې چې امریکا به موجوده وخت کې ویتنام کې د بشري حقوقو د مسلو په حق له ویتنام سره صفا او ضروره خبره کوي، چې پکې په امننا کډول د خپل آزادۍ د حق استعمالولو په موقع د نیولې شو خلکو د خوشی کولو خبره هم شامل ده. نائب صدر کملا هیرس د ویتنام حکومتي مشرانو سره لوزکو چې امریکا به ورسره د جنگ د دور د مسلو په اوارولو کې لاس امداد جاری ساتي. په دې لړ کې به امریکا ویتنام کې د خورو ورو پرتو داسي ګوره بارودو د لټون د پاره 1.5 کروڑ ډالر ورکړي، چې هغه پوچشوي دي او اوس هم خطرناک دي. د نائب صدر کملا هیرس د ویتنام دوره د دې خبري سرګندونه کوي چې امریکا د یو مضبوط سوکاله او د آزاد ویتنام ټینګ مرسته کوي، چې دا شان ویتنام د یو آزاد او صحتمند ملک په حیث د هند بحر الکاهل د سیمې د مسلو د تابع کولو هم جوګوي.
ګرانو اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا نیم ساعته خبری خبرونه په دې ځای پای ته ورسیده. خو چرته زمو د وایس اف امریکا دیوا د خبرونه ورسو به تاسو هم په دې صفو اوري د مشال ریډیو خبرونه. زه بختور شاه سره د پروډوسر ارباب محمود علی تاسو نه خلم اجازه خبرسته وختونه مناسب شه. ځان ډیر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.